ګلونو مو پیژندل، د هغوی ډولونه و په مختلف ځایونو کې د هغوی استعمال و. راځو د لوست په دې برخه کې وظیفوي مرکبات پیژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلی؟ او په همدې ترتیب خوږې میوې آیا تاسو خوړلی دي، لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري. همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري، لکه لیمو، نارنج، آیا کېدای شي چې دا مو هم خوړلی وي؟ د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځانته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي، او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو اضافوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کیږي. کیدای سي چې هغوی وظیفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایتورونه، الدیهایدونه، کیتونونه، او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه، او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي ګروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکباتو کښې بیا کیدای شي، ګرانو زده کوونکو، چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړې فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي، د او په هایدروکاربونونه کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي، د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي. چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بیلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده، یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه. عمومي فرمول خپله آر یا رادیکال رابطه او اچ ده، چې او اچ خپله دلته د الکول وظیفوي ګروپ ده، چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي، موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده، چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري، او د په همدې رابطې پر ځای باندې کیدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي، عمومي فرمولې آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده بیا په همدې ترتیب، یعنی د رادیکال پر ځای کولای شو چې هر نوع مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم ایواز کړو. چې د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وازه شوي دي، یا هم مرکبات وازه شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونو ته، چې خپله الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي، چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي، هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي. چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو، چې خپله عمومي فرمول په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي. او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دې د مرکبات څخه میتانول چې د دې د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نوم ایښودنې ترازو ګرانوز د کوونکو دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای شو چې په دوه طریقو سره وشي، چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوه طریقو سره ونمونو، چې یو هم ایوپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د بیلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فرمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دی. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو، او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو، هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وس شوی وي یا د راډیکال پر ځای باندې وس شوی وي، لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده، او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو، وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو: میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو، داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده، هغه به په موږ او تاسو په او ایل ورستاده باندې بدل کړو. د بیلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فرمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو، دا مرکب خپل میتان ده. کله چې میتان شو، دلته د اخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ایده د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده، چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول، میتانول، یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو، لکه پروپانول. دا به د ایوپاک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. ازو ګرانو زده کوونکو، میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو، چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بیرنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 15 درجې په سانتی ګرید د تودوخې په 15 درجې د سانتی ګرید کښې په ایشیدو راځي، چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله، نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکولو په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله، چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه، چې د یو کتلس چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و، د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینګ اکساید او د کروم، او همدې ترتیب 400 درجې د سانتي ګرید کښې د دې کتلس په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کیږي، چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو د محلل په توګه په ورنسو رنګونو، په همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کیږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي، کیدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 25 ګرامو ته ورسیږي، ګرانو زده کوونکو، کیدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو، د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې شو اوسي، مخلوط هم اوسي له میتایل الکول څخه، په نکلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. رومړی لازم ورو تاسو څوک متا الکولونه وای چې د هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوی هم دي دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي چې دې ډول د مور او تاسو کېدای شي چې یو کیمتا الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. کچیر الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري نو په هغه ته به مور او تاسو وای چې دا څوک متا الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی شو. لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري. او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان دی اول وجود لري یا هم داسې نومولی شو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو وایي کله چې اورځنځیر انتخاب شو په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه نو وایي چې لومړی دوام او دریم یعنی دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده وایي چې لومړی او دوام دریم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري یعنی دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو قیمته یو دوه قیمته الکول دی د انتي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیه وسایطو کښې کارول کېږي چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده په مایع حالت پیدا کېږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي. او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده خوش خوند لري په اوبو کښې حلیږي او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انتي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کېږي او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کېدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د الکولو ډولونو ته راځو چې هر یو په ترتیب سره وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې وویله چې یو قیمته دو قیمته او درې قیمته نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د کاربون د نوعیت او د هایدروکسیل ګروپ د اړیکو په پام کې نیولو سره وایو چې الکولونه چې دي هغوی په لومړني الکول یا پرایمي الکول دویمي الکول یعنی سیکنډري الکول او دریمي الکول یا هم ټرایټري الکول باندې ویشلی سو. هغه کاربون چې خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ پورې او یو وصل اوسي هغوی د کاربینول د کاربون په نوم سره هم یادیږي چې دوی په لومړني الکول کې کچیرې د کاربینول کاربون له یو الکایل سره یا د یو الکایل ګروپ سره په اړیکه کې اوسي یا هم اړیکه ولري نو دوی څه شي بلل کېږي لومړني الکول یا پرایمري الکول چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو کولی شو په لاندې ډولونو سره وښیو چې لومړی موږ او تاسو وینو چې خپله پرایمري الکول ده چې یو هایدروکسیل ګروپ او په همدې ترتیب یو د کاربینول ګروپ ورباندې عوض شوی ده. او په دوام حالت کښې دوهم ډول یې موږ او تاسو وینو که چیرې وګورو د الکولو د کاربینول ګروپ له دوی ګروپونو سره په اړیکه کښې شوی دی او په همدې ترتیب دا درېیمي الکول ده چې دلته بیا موږ او تاسو وینو چې د کاربینول درې ګروپونه د کاربون سره څه شوی ده په اړیکه کښې شوی ده چې دې ته ټرایټري الکول یا هم درېیمي الکول وایو. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې په پاک الله مو سپارم ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنی گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. زد یو زلیبیا تاسو ټولو ته ګرانو زده کوونکو د لسم ټولګي کیمیا مضمون شپاړسم لوست شراغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اوګدرو اصل. که زه موږ او تاسو د 155 صفحې څخه پیل پر 168 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوستنو کې د مادې غدری گون حالتونه و جامدات، مایعات، غازات و پامدی اساس باندې بیا موږ او تاسو د ایدیال غازات او د غازاتو د لپاره ځینې قوانین درلوده چې د اوګدرو قانون یا د اوګدرو اصل هم د هغو قوانینو له جملې څخه شمیرل کیږي. چې د اوګدرو قانون چې د خپل د غازاتو د مولونو د شمیر او حجم ترمنځ اړیکه په ثابت فشار او تودوخه کې څیړل دي، یعنی د غازاتو د مولونو شمیر او د حجم ترمنځ اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي چې د دې قانون له مخې د غازاتو د تودوخې او فشار په یو شان شرایطو کې د مولونو د شمیر سره مستقیمه اړیکه لري. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی شو چې د ایدیال غازاتو مساوي حجمونه مساوي شمیر مالیکولونو درلودونکي دي. یعنی که چیرې موږ او تاسو ووایو په ثابت فشار او ثابته تودوخه کې د مولونو شمیر د حجمونو سره یو شان دي، یعنی مساوي شمیر حجمونو درلودونکي دي. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، په دې مثال کې موږ او تاسو وینو دلته چې یو هم د هایدروجن او نایتروجن غازاتو ترمنځ دواړه غازات دي، یو حجم نایتروجن چې دي یو حجمه او هایدروجن چې دي درې حجمه دي، چې په لاخره په نتیجه کې موږ او تاسو ته دوه حجمه د امونیا غاز پلاس راکی. نو ځکه وایو چې د ایدیال غازاتو مساوي حجمونه د مساوي شمیر مالیکولونو درلودونکي دي. د ایدیال غازاتو قوانین تر ازو ګرانو زده کوونکو، د ایدیال غازاتو قوانین عبارت د بایل قانون څخه وو. چې د بایل په قانون کې موږ تاسو ته ویلي وو کچېری تودوخه ثابته وساتل شي، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې د معقول متناسبه وه. په همدې ترتیب د 40 قانون وو، چې د 40 په قانون کې موږ تاسو ته ویل کچېری فشار ثابت وساتل شي، د حجم او تودوخ ترمنځ رابطه مستقیمه اړیکه وه. او په همدې ترتیب سره د اوګدرو قانون دی، چې موږ او تاسو د اوګدرو قانون یا اصل کښې هم وویله چې د هغوی د مساوي شمیر مالیکولونه د چا سره د مولونو سره د مساوي شمیر حجمونو درلودونکي دي. دا په همدې ترتیب د ایدیال غازاتو د قانون څخه یو هم د دالتن قانون دی، چې راتلونکي لوستونو کښې به موږ او تاسو ولولو. د ګرهام قانون دی او داسې نور قوانین دي چې یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. لومړی راسي د غازاتو یا هم د ایدیال غازاتو عمومي معادله په یاد ولري چې پی وی مساوي کیږي ان آر پی سره. چې په دې ځای کښې موږ او تاسو راځو یو مثال هم مهاله وو په دې معادلې باندې، چې یو مثال یې راکړی دی ګرانو زده کوونکو، چې یو ایدیال غاز د بایل په 625 ملی متر د سیما فشار کې او حجم یې 238 ملی لیټر نیولی دی، او د هغه مقدار مول چې 825 ملی متر د سیما به مول دی، په نوموړي غاز باندې تاسو د وارد شوې تودوخه پیدا کړي، یا هم وارد شوې تودوخه مو باید لاسته راوړو. ټی نامعلومه ده یا تودوخه نامعلومه ده ګرانو زده کوونکو، د هر کمیات پر ځای باندې خپل قیمت په فورمول کې وضع کړئ چې پی مساوي کیږي. موږ او تاسو وایو چې ټی یعنی تودوخه باید پیدا کړو. د ټی یا تودوخه د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د ایدیال غازاتو عمومي معادله لرو. په دې معادله کښې موږ او تاسو د دې لپاره چې ټی پیدا کړو، دواړه طرفونه د ټی په ضریبونو باندې په ان آر باندې تقسیموو، چې بیا دلته ان آر د ان آر څه د دې طرف ته اختصاري یوازې ټی پاتېږي، یعنې تودوخه پاتېږي، تودوخه به مساوي سي پی وي تقسیم پر ان آر سره. نو راځو دلته ګرانو زده کوونکو، په دې فورمول کې د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه موږ او تاسو وضع کړل. په دې ترتیب سره وګوري چې مشابهات سره څه کېږي، اختصاریږي. اټموسفیر د اټموسفیر سره اختصار شو. په همدې ترتیب سره دلته پاتې شو یوازې هغه درجه د کلوین د مول د مول سره، په همدې ترتیب لیټر د لیټر سره، او بلاخره موږ او تاسو دلته د دنیا په بل کې ضرب او بیا مو یو د بل سره تقسیم کړله، ساده مو کړل، چې بلاخره موږ او تاسو ته 250 درجه ده کلوین په لاس راکړي. په همدې اساس د دې فورمول په واسطه کولای شو چې نور مختلفو غازاتو تودوخه لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو د غازاتو کثافت وایو چې د غازاتو کثافت کچی دی تاسو د یو غاز مولي کتله د هغوی پر یو مول حجم باندې په ستاندرد شرایطو کې تقسیم کړئ نو تاسو د غاز مولي کثافت لاسته راوړي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو وایو کچی دی د غاز هغه مولي کتله یعنی د یو غازي ماده یو غازی مادی مولی کتله یې چې مثال په مول سره چشکو اندازه کوو مولی کتله د هغه غاز پر یو مول حجم باندې اس ټی شرایطو کې ستاندرد شرایطو کې تقسیم کړو بیا موږ او تاسو چې په لاس راکړي د غاز هغه مولی کثافت په لاس راکړي. هزو ګرانو د کوم په دې فرمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلو چې په دې مثال کې موږ او تاسو وینو کچیر اکسیجن غاز کثافت یې 350 درجه د کلوین او 2.5 اتموسفیر تودوخه فشار کشي پیدا کړي په هغه صورت کې چې د اکسیجن د غاز مالیکولي کتله مساوي په 2.5 ام یو سره او یا هم مول سره فرمول لرو. ګرانو زده کوونکو په فرمول کې راځو یعنی کثافت مساوي کیږي د کثافت مولي کثافت مو مساوي کیږي مولي کتله راکړې و چې د دلته 2.5 اتموسفیر فشار ضرب 2.5 مولي کتله ده 2.5 ګرامه مول او یا هم وایي چې اي ام یو تقسیم د اکسیجن غاز موږ او تاسو ته حجم را کړی دي چې هغه مساوي دي په اتموسفیر سره موږ او تاسو کولای شو چې هغه داسې ولیکو چې 0.02 لیټر ضرب اتموسفیر مول ضرب کلوین او په همدې اساس د کلوین قیمت مو هم ولیکي اوس نو دا مساوي کیږي مشابهت د مشابهت سره اختصار وټ مثبت اتموسفیر سره اختصاریږي مول لیټر د مول لیټر سره اختصار شو کلوین په همدې ترتیب سره یو د بل سره ضرب یو پر بل باندې متقسیم کړ 2.9 ګرام لیټر په توان د منفي یو پات سو په همدې ترتیب کولای شو ګرانو زکوونکو د د غازی موادو یا د غازی ماده هغه مولی کثافت باندې ترتیب سره د دې فرمول دلاري لاسته راوړو. ترانو د کوونکو اوس د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د دالتن قسمی یا جزئی فشار یا د غازاتو مخلوط وایو چې په 1901 میلادي کال کې د جان دالتن د یو چې یو لړ علمي تجربې په بنسټ باندې داس یو پایله ترلاسه کړل چې د غازاتو د مخلوط څخه د یو ډک لوښي پر دیوالونه باندې وارد شوی فشار د غازي مخلوط د تشکیل کوونکو اعضاو د غازاتو د هر یو مجموعي فشار څخه عبارت دی. نو پر همدې بنسټ د یو غازي مخلوط ټاکل شوی فشار باید د غازاتو د حجمي د جمعي له حاصل سره مساوي اوسي یعنی داسې کچیرې د مخلوط هر یو جز د لوښو حجم یوازې ځان ته ونیسي او د لوښو پر دیوالونو باندې فشار واچوي نو د دالتن جزئي فشارونه سره سم کېدای شي چې وایو چې د یو غازي مخلوط جمعي فشار د غازاتو د هر جز فشارونو د جمعي حاصل څخه عبارت دی یعنی جزئي یا قسمي فشار موږ او تاسو داسې تعریفوو کچیر یو غاز په یوازې توګه په یو لوښي کې ځای ونیسي او خپل جزئي فشار او معادل فشار یې د لوښو پر دیوالونو باندې وارد کړل شي دې ته موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار وایو یا هم په داسې ویلی شو چې د غازاتو هغه د فشارونو حاصل جمع چې ده د مخلوط د فشار سره مساوي ده او هر یو غاز چې ده فشار ته موږ او قسمي یا جزئي فشار وایو. نو په دې شرایطو کې غازات چې دي یو له بل سره داسې په دې شرط چې دوی یو له بل سره به تعامل نه کوي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني که چېرې موږ تاسو وګورو فشار ښه مثالونه نور هم ورکولای شو عمومي فورمول یې په دې اساس باندې موږ او تاسو لرو چې یو مساوي کیږي مجموعه موږ او تاسو ویله چې مجموعه یې د مخلوط فشار د غازاتو د فشارونو د حاصل جمع څخه مساوي ده په دې سره او بل په همدې ترتیب ټوټل فشار موږ او تاسو وایو چې د مولونو شمېر آر ضرب ټي تقسیم پر حجم باندې په همدې اساس هم کولای شو چې موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار په غازاتو کښې محاسبه کړو. راځو ګرانو زکونکو د دالتن قسمی یا جزئی فشار موږ او تاسو ولوست. راځو اوس د غازاتو د مالیکولونو د خپرېدو او د ننوتنې په اړه د ګرهام قوانین وایو. چې ګرهام په خپل قانون کې موږ او تاسو ته په 1890 میلادي کال کې چې خپل ګرهام یو انګریزي یا انګلیسي پو توماس ګرهام نومېده، چې خپل په بیلابیلو غازاتو باندې د خپرېدو چټکتیا په ډیفیوژن او د ننوتنې د افیوژن په نوم د نوم سره څه کړله عملیو پر اساس باندې وڅېړله او خپله دغه خپرېدنه یا ډیفیوژن چې وه هغه اصطلاح ده چې خپله د یو محیط څخه بل محیط ته د موادو د کتلو د حرکت په اړه استعمالیږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، کله چې موږ او تاسو په یو محیط د یو محیط څخه بل محیط ته، مثال په ډول کچیر خواړه د پخیدلو په حالت کې وي، کچیر خواړه د پخیدلو په حالت کې وي، لوښ څخه غازات بهر ته وځي او په چاپیریال کې خپریږي، محیط کې خپریږي، چې موږ او تاسو د خپل شامی په حس باندې یا د شامی په حس باندې کولای شو چې د غذا بوی حس کړو، چې دغه خپل یو چې شي د خپرېدنه د ډیفیوژن دی. نو ګر هم اومندل چې له غازاتو د ننوتنې هغه چټکتیا چې په غازي محیط کې خپریږي د غازاتو د کثافت له جذر مربع سره مستقیما متناسبه ده، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. دوی هغه چټکتیا، غازي چټکتیا چې وه هغه چې ده په محیط کې، په غازي محیط کې د غازاتو د کثافت جذر مربع سره مساوی ده. ډیفیوژن خپرېدنه او افیوژن ننوتنه وه چې موږ تاسو ویل د غازاتو. او بل ګران زده کوونکو، په 1880 کال کښې ګرهام په همدې ترتیب سره د هغه په یو غازاتو کښې د هغوی د دیوالونو له کوچنیو سوریو څخه چې د غازاتو د نفوذ په اړه مثال په همدې ترتیب د یو غاز د مالیکولونه نفوذ د هغوی د مالیکولي حرکت د دیوال ترمنځ یو تخلل دی. یعنی د مالیکولونو د تیرېدو قانون د مالیکولي خپرېدنې له قانون سره سم یو شان دی. دا موږ او تاسو لپاره په 1880 میلادي کال کې ګرهام بیان کړل او په همدې ترتیب یې وویل چې د غازاتو د تیرېدو چټکتیا د دیوال او د تیرېدو نیم تیرېدو وړ غشا د مالیکولونو د کثافت د جذر مربع او د هغوی د مالیکولي کتلې له جذر مربع سره معقوصا متناسب ده، لکه څنګه چې تاسو په دې دوو فورمولونو کښې وویني سم صحیح واضح شوي دي. ازو ګرانو زده کوونکو، د غازاتو حرکي نظریه وایو چې د غازاتو حرکي نظریه کښې موږ او تاسو وایو چې د غازاتو حرکي نظریه تر اوسه پورې که چیرې تاسو فکر کړی وي اډیال غازاتو مهم خواص د غازاتو د قوانینو لاندې، لکه د بایل قانون و، د دالتن قانون، د ګرهام قانون، د اوګدرو قانون او اصل و، دا موږ او تاسو مطالعه کړ. ولې پوښتنه پیدا کیږي چې غازات د نوموړي خواص له ځانه څخه ولې شي؟ نو په همدې اساس دا تاریخ ثابته کړله چې خپله تجربې ثابته کړله او د تجربو پر بنسټ باندې ټینګ او ویلی شو موږ او تاسو چې دغه نظریې د موډل پر بنسټ یو ډیر ټینګ دی. نو په همدې اساس د غازاتو هغه د موډلونو پر بنسټ کېدای شي د سیستم فورمول او خواص موږ او تاسو لپاره چې شکری روشانه کړي. نو د غازاتو حرکي نظریه هغه نظریه ته یا هغه حرکي نظریه ته ویل کیږي چې د غازاتو طبیعت او فزیکي موډل د حرکت څرنګوالی روشانه کوي. چې دا نظریه موږ او تاسو کولای شو چې د دې نظریه فرضیه په لاندې ډول سره واضح کړو. لومړی، غازات چې دي له ډېرو زیاتو کوچنیو ذرو، اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. د غازاتو جوړوونکي اټومونه او مالیکولونه په پرله پسې په حرکت کې دي او حرکت یې غیر منظم، چټک او په یو مستقیم خط باندې دي. په غازاتو کې مالیکولونه او یا اټومونه یو له بل څخه جلا دي، خو ځای لري، خو هېڅ د جاذبې او د دفع قوه د غازاتو د اټومونو او مالیکولونو ترمنځ شتون نه لري. په غازاتو کې د ذرو حرکت په بېلابېلو وختونو کې کېدای شي چې چټک یا ورو وي. دا د غازاتو هغه حرکي نظریې مهمې فرضیې وې موږ او تاسو ولوستل. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. په ارزونې کښې یو څو سوالونه مطرح شي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
پس زم لخانه قن را په شم لیلا پس زم مطرب پا ما ده غو ما چی پا دنیا پس زم لخانه قن را په شم لیلا پس زم چی ده اشنا پا درگمی اغا اشنا لطوا نیوم اغا چی پر زیتا پا هر جا پس زم لخانه قن را په شم